د سهار اته بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به د افغانستان او سیمې روانو حالاتو ته کتنه وکړو. وابوري چې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره وروسته له دې چې د مایک پومپیو هڅو نتیجه ورنکړه، امریکا پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. وروسته له دې چې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د اختلافونو حل نتیجه ورنکړه، امریکا له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستو د کمولو اعلان وکړ. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان وژلي دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس اوس د تقریبا د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه، اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارډ پورې د کموالی راوستو، او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی. او همدارس د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو پر راتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه، او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچی ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره وکتل. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې پرون د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان ووژل. د غزنی امنیه قومندانې ویان احمد خان سیرت ازادۍ رادیو ته وویل چې ماین د پولیسو پر رینجر موټر چاودلی.
د ساحه خشک کې په ولسوالۍ با ماین کې نارجده برخورد نموده.
په خشک سیمه کې د پولیسو یو رینجر موټر د سړک د غاړې ماین باندې برابر شوی، چې په نتیجه کې د یک څلور پولیس وژل شوی او د بل تن هویت لا نه دی مشخص شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز امنیه قومندانی وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. پیښه تېر ماښام د کندوز ښار خان آباد بندر ته څیرمه شوې. د کندوز د امنیه قومندانی ویان هجرت الله اکبری پرون تر پیښې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې دوه پولیس دي.
یک نفر سرباز پولیس ملی و یک نفر سرباز پولیس محلی.
د ملی پولیسو یو سرتیری او د محلی پولیسو یو بل سرتیری له یو ملکی کس سره یو ځای شهیدان شوی. یو ملکی کس ټپی دی. پولیس سیمې ته رسیدلی او پلټنې هم روانې دي. اکبری زیاته کړه چې وژل شوی پولیس په یو ورکشا کې سپاره و چې ورباندې ډزې وشوې او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا COVID-19 اوس تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو ته رسیدلی دی. د ډبلیو ایچ او عمومي مشر تدروس ګبریسیوس پرون دوشنبه په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې.
مور دن 300,000
د COVID-19 باندې د اخته کسانو د څه باندې 300,000 پیښو راپور ورکړل شوی. دا خوشینونکې مسله ده. دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده. د کورونا 300,000 پیښې د وایروس د خپرېدو په لومړیو 18 ورځو کې ثبت شوي. 300,000 نورې پیښې په 11 ورځو کې او 300,000 نورې په وروستیو 4 ورځو کې ثبت شوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 14,000 ته رسېدلی، او په دې وایروس د اخته کسانو ټول شمیر له 318,000 اوښتی دی. چک جمهوریت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول شوي محدودیتونه بیا تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې محدودیت پر ځای وي، او د پرچون پلورنې دوکانونه به بند وي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هما چک پرون دوشنبه په یو کنفرانس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانونه هم بند وي.
Současně jsme se dohodli na tom, že veškerá opatření
موږ موافقه وکړه چې د حکومت لخوا ټول استرادی اقدامات به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې تمدیدیږي. په چک جمهوریت کې په کرونا وایروس له 2200 ډیر کسان اخته شوي او یو تن ناروغه مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت د هغې طرحې ملاتړ کړی چې له مخې قرنطین شویو او جلا ساتل شویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کیږي. د کرونا وایروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره دا مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد شوي و. دا لایحه چې ملي شورا په ابتدایي بڼه درې ورځې مخکې تایید کړې پرون دوشنبه تصویب شوه. د ارمنستان حکومت تیره اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت له اعلانولو وروسته هغو کسانو ته جریمې وټاکلې چې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه کوي. په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا وایروس د 104 نوي کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی خو د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د ارمنستان چارواکي وایي نږدې 600 کسان قرنطین دي او په سلګونه نور کسان په جلا خونو کې ساتل کیږي. دا و خبرونه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره په مرستو کې به $1 میلیارد کموالی راشي. مایک پومپیو دا اعلان تیره شپه وروسته له هغه وکړ چې د ولسمشر اشرف غنی او په انتخاباتو کې د هغه د سیال عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې د حل او د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړولو لپاره د ده یو ورځنی سفر بې نتیجې پای ته ورسېد. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارد پورې د کموالي راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پلانونو او پروژو بیا کتنې ته چمتووالی لري او د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. ښاغلی پومپیو پرون له ښاغلو عبدالله او غنی سره هم په جلا توګه او هم یو ځای لیدنې وکړي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې لیدنو کې حاضر نه و. پومپیو کابل ته په داسې حال کې سفر وکړ چې د کرونا وایروس سرایت په ټوله نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي او د دې سفر په پای کې په توند لهجه د داسې یو بیان خپرول ښیي چې امریکا د خپل تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له څومره لویې ستونزې سره لاس ګرېوان ده. پومپیو په خپل بیان کې ویلي خواشینی دی چې غنی او عبدالله د ټولو خواوو په ګډون د یو حکومت پر جوړولو موافقې ته نه شي رسېدلی. بیان زیاتوي چې د دوی پاتې راتلل د افغانستان او امریکا اړیکې زیانمنوي او د هغو افغانانو، امریکایانو او د نړیوال ائتلاف متحدانو ته سپکاوی دی چې د افغانستان لپاره خپل ژوند او پیسې قربانی کړي. بیان زیاتوي چې متحد ایالات په مسؤولانه ډول په افغانستان کې د خپلو لګښتونو په اړه بیا غور کوي او سمدستي سږ کال د $1 میلیارد کموالی پکې راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته د طالبانو د مشر مرکچی ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د 1 ساعت و 15 دقیقو لپاره ولیدل. پومپیو له قطر څخه د الوتو پر مهال خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه چې د امریکا له مرستو $1 میلیارد به څنګه کمیږي او آیا ولسمشر غنی او د هغه سیال عبدالله ته د اختلافونو د حل لپاره کوم مهلت هم ورکړل شوی که نه جزئیات ورنه کړل، خو دا یادونه یې وکړه چې که دوی خپل اختلافات اوار کړي نو دا پریکړه بدلیدای شي. پومپیو په دې بیان کې ټینګار کړی چې متحد ایالات به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو کار هم جاري وساتي. پومپیو زیاتوي چې که څه هم جګړې روانې دي خو طالبانو د جګړو د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو تر ډیره عمل کړی دی. هغه یادونه کړې چې متحد ایالات په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د یو ټیم پر جوړولو هم کار کوي. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د څرګندونو جزئیات مو واورېدل. خو راځئ اوس واورو چې پرون له افغان مشرانو سره د پومپیو په کتنه کې څه پیښ شول. د موضوع ته صالح محمد صالح په یو راپور کې کتنه کړې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دوشنبه ظاهرا د وروستیو سیاسي اختلافاتو د حل په هدف کابل ته لاړ. دغه اختلافات د بین الافغاني مذاکرو په درشل کې د عمومي اجماع د جوړېدو پر لار د اندېښنو سبب سوي دي. راپورونه وایي چې مایک پامپیو افغانستان ته په خپل سفر کې هڅه وکړه هغه موافقه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تیره میاشت لاسلیک سوې د سیاسي اختلافاتو په حلولو سره یو ګام مخته یوسي. سپیدار مانی وایي چې پرونی بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. د عبدالله عبدالله د دفتر رئیس قاهر عابد وایي په دغو کتنو کې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي. ګډه غونډه وسوه او پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د سیاسي جوړښت تغییر چې زموږ لخوا مطرح سو د ښاغلي غني لخوا ونه منل سو، ځکه نو غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. عبدالله عبدالله ته دغه نږدې کس د سیاسي جوړښت د تغییر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا جمهوري ریاست وی ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د سولې د پروسې په دې بهیر کې پر راروانو اقداماتو، د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. جمهوري ریاست په خپل اعلامیه کې د سیاسي مشرانو د سیاسي اختلافاتو د حل یادونه نه ده کړې. له هڅو سره سره ونتوانېدو د جمهوري ریاست له کوم ویان نه د دغو لیدنو کتنو جزئیات واخلو. لکه چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوې، ورسره د افغانستان د سولې پروسه د سیاسي اختلافاتو له کبله له کړکېچ سره مخامخ سوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسمي ارقامو له مخې محمد اشرف غني د څه باندې 50% رایو په خپلولو سره د تلی د 16 ولسمشري ټاکنې ګټلې او عبدالله عبدالله د څه باندې 9% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی. خو د ولسمشر غني سیاسي رقیب او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې وایي د ټاکنو نتیجه نه مني، د لوړې جلا مراسم ترسره کړي او خپل ځان یې د ده په وینا د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له ښاغلي غني او عبدالله سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نومې واخیستل سي او په دې سفر کې له مایک پامپیو سره ملګری و خبرلانو ته ویلي دوی دا مهال د اندېښنه لري که روان سیاسي کړکېچ په لنډ وخت کې حل نه سي، د سولې پروسه او د افغانستان د 40 جګړې د پای ته رسېدو لپاره برابر سوی فرصت به زیانمن سي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کمول پیل کړي، خو ځینې سیاسي او پوځي څارونکي وایي د بهرنیو پوځیانو د شمیر کمیدل په بین الافغاني خبرو پورې تړلي نه دي، بلکې په مستقیم ډول د طالبانو له تعهد سره تړلي، څو دا ډله پرې نږدې چې افغانستان بیا د القاعده شبکې او داعش ډلې په څیر د تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې امریکا او ناټو ویلي چې په 4 میاشتو کې به له افغانستان خپل پوځیان باسي. طالبانو هم ژمنه کړې چې له تروریستي شبکو او هغو ډلو سره چې امریکا او متحدانو ته یې خطر پېښوي خپل ارتباطات پرې کوي او نه به پرېږدي چې د افغانستان د خاورې پر دغو هیوادونو کومه حمله وسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدر منوریدونکو مللی بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په خپلو اخري ګڼو کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سفر ته پام کړی دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو د افغانستان د سولې کمرنګه سویو خبرو د پرمخ بیولو لپاره کابل ته تللی دی. د مقالې د لیکوال په لیکنه په داسې حال کې چې د نړۍ ډیری هیوادونو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر سفرونه محدود کړي، د افغانستان د سولې د بهیر د دوام لپاره هڅې جاري دي. د ګارډین په لیکنه پامپیو کابل ته د خپل بیړني سفر پر مهال د سولې د موافقه لیک د پرمختګ هڅې کړي چې تیره میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې لاسلیک سوه. د دې توافق تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې پروسه د دې هیواد د مشرانو ترمنځ د انتخاباتو تر نتایجو وروسته د سیاسي لانجو له کبله درېدلې ده. ګارډین د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو او د ده د سیاسي سیال عبدالله عبدالله مراسمو ته پام کړی چې ځان یې د ولسمشر په توګه اعلان کړ. د مقالې په وینا ویل کیږي پامپیو کابل ته د سفر پر مهال د هغه سیاسي بنبست د ختمولو هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخه یې ډپ کړې ده. دا خبرې د سولې په موافقه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. هغه موافقه چې خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او افغانانو لپاره د سولې یو فرصت ګڼل کیږي. ګارډین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې دوی له مخکې وتل پیل کړي او د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب پورې نه بلکې په هغو ژمنو پورې اړه لري چې طالبانو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کړي دي. یعنی دوی ویلي چې د تایش غوندې تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد پر وړاندې استفاده وکړي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دې هم ښکاري چې کابل ته د پامپیو سفر څومره ضروري و چې د خپل هیواد کې د ننه دوه سفرونه د کورونا ویروس د تهدید له کبله لغوه کړی وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په خپله آخري ګڼه کې کابل ته د مایک پامپیو سفر ته پام کړی او په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو په یو ژغورونکي ډیپلوماټیک ماموریت کې افغانستان ته رسیدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو کابل ته د نه اعلان سوي سفر پر مهال د هغو سیاسي لانجو د حل هڅې کړي چې له افغانستانه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه زیانمنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو هڅې کوي چې له طالبانو سره د خبرو پروسه چټکه سي. تایم مجلې هم د پامپیو سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پامپیو افغانستان ته په داسې حال کې تللی چې د نړۍ مشرانو خپل سفرونه محدود کړي دي. تایم په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته جنجالونو ته اشاره کړې چې د سولې پروسه یې درولې. د تایم مجلې په راپور کې راغلی چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د مصارفو په ګډون امریکا هر کال میلیاردونو ډالره بودیجه افغانستان ته ورکوي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان حتی د خپلې بودیجې د څلورمې برخې د بشپړولو توان هم نه لري او دا موضوع پامپیو ته فرصت ورکوي چې دواړه مشران اړ باسي پر سیاسي بنبست غښتلی سي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. کورونا وایروس جدی ونیسئ او ځان د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سم وقایه کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونه په پاتې برخه کې وبخې. تاسو رابولم د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال،
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلی یو.
د نظام غ ما د ما غ سا سانی د ما غ سا غ ما د نی سا غ ما د نی سانی د
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورست چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپانه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتې.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندی ما ویلے غنیار.
آزادی رادیوی مجلہ د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن څلر وشت کال وړاندې د مارچ په 15مه د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سترګې پټې کړې او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پریښې. تاسې به د غنی خان له نامه او شاعرۍ سره ډېر آشنا یې. غنی خان د پښتو ژبې یو بغاوتي او فلسفي شاعر او د خپل ځانګړي فکر او اسلوب له برکته پرون هم ژوندی و، نن هم ژوندی دی او بیا به هم ژوندی وي. نننۍ راډیوي مجله د اروخا د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او د خپرونې پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې و زړه دي ولې راکړو، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. خدای عقل چې و زړه دی ولی راکړو، په یو ملک کې دوه خود سر بادشاهان. ولی ماته دی عطا کړو فکر او خیال، ولی ولی پرنا ورځی خوبونه، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بلتونو خوږ وسال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت راکړ. خدای ولی، خدای ولی، خدای ولی. مخکې دې چې د خبرونې نورو برخو ته ورشو، د مارچ 13مه د خبریال ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ ونمانځل شوه، خو هیر دې نوي چې تیر کلونه د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړي کلونه وو. په پیل کې کندهار ته ورځو. هلته د کندهار په سرپوزي زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شو. دغه کتابتون په کندهار کې د یوې مدني ټولنې له لوري جوړ شوی چې زرګونه جلد بیلابیل اقتصادي، سیاسي، ادبي، تعلیمي او ټولنیز کتابونه پکې موجود دي. مسؤولین وایي چې له دې ګام څخه هدف په زندانیانو کې د کتاب لوستنې فرهنګ غښتلی کول دي. له یوې خوا به زندانیان د کتاب لوستلو سره آشنا شي او لبل خو کله چې له زندان راوځي نو کاملا یو نوی انسان بوي. راځي صادق رښتینی ته وښو.
د پیوان په نوم د کندهار یو مدني بنسټ په یو کمساري ګام کې د لومړي ځل لپاره د کندهار په سربزي زندان کې کتابتون پرانیست. دغه کتابتون د مطالعې لپاره 5000 ټوک کتابونه او د کمپیوټر مجهز لیبلري. د پیوان ټولنې د فرهنګي چارو مشر محبوب مشتاق وای له دې کار څخه هدف په ټولنه کې د مطالعه و دا او د زندانیانو ذهنیت جوړونه ده.
موږ دا احساس کړل چې د آزادو کسانو په پرتله باندې بندیان ډېر مطالعه ته اړتیا لري، ترڅو د دوی ذهنیتونه جوړ شي، د دوی فکرونه جوړ شي. چې کله ټولنې ته وځي هلته ټولنه کې بیا خدای وکړه چې بیا ځلې جرم ونه کړي. نو همدغه انګیزه وه، همدغه غوښتنه وه چې ما د کندهار د مدیر محبس او د دلته د ځینو نورو دوستانو په همکاري او غوښتنه باندې دغه چاره مرا پیل کړله.
د کندهار د سرپوزي زندان بندیان هم خوښ دي او وایي چې کندهار زندان ورځ تر بلې د زندانیانو لپاره د روزنې په مرکز بدلیدونکي دي.
هغوی په مختلفو نوع جرمونو باندې متهم شوي دي. هغوی بیا دلته راغلي چې د هغوی د ذهنیت سازۍ یا فکر جوړونې دپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن رسمن یې تاسو. بله خبره دا ده چې کتاب لوستل یوازنۍ د جرم په بدل کې یو ښه مکافات دی. چې مثلا که یو سړی د کتاب سره آشنایي وکړي، هغه هیڅکله بیا ځلې د زندان څخه د خوشي کېدو په صورت کې جرم ته مخه نه کړي او د ټولنې انحراف خواته میل نه کړي.
بلخوا د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د ټولنې د اصلاح او فکري جوړونې لپاره د کندهار د سرپوزي زندان تر څنګ د دې ولایت په سرحدي او لویدیځو ولسوالیو کې د کتابتونونو د جوړولو لړۍ چټکه کړې او د زده کړو او کتابونو د لوستنې دود د غوړېدو په حال کې دی.
پابنده ولسوالۍ کې مهم یو کوچنی کتابتون ځوانان لپاره خلاص کړی او ځوانان وخت پر وخت همدې څخه استفاده کوي. نو وروستی پلان مهم دا دی چې موږ وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې د محلي امکاناتو پر راټولولو سره وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې کتابتون خلاص کړو. بیا به مخ ته ځو، ډنډ ته ځو، دامان ته به ځو، تخته پل ته به ځو، نورو ولسوالۍ ته به ځو، تر څو اخري هدف مهم دا وي چې د کندهار په ټولو هغو ولسوالۍ کې چې موږ لاسرسی درلودلی سو هلته ښوونځي او د تعلیم بهیر روان وي، هلته ځوانان دپاره کتاب او کتابتون جوړ.
د کندهار د سرپوزي زندان په ګډون دا مهال په کندهار کې لسګونه کتابتونونه فعال دي چې یو یې د میرمنو لپاره ځانګړی سوی.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو.
زان بٹین کے غنی نبٹول مرزوانی وی
جانان سپرلے وجدان مستی خکلا لیونتوب جون بی خودی یار ارمان شراب کیفیت فلسفہ بغاوت دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو زکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی
ژوند او قرار او رو بدی نبیو سے شی نیو سے کی پیار او نور یو دبل چور دی پیار او نور یو دبل چور دی داسی بتی رشی داچ تیری جندو قرار
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاعر شال قلم را ټوکیدلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري. له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1916 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذاب دردیدل دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیر مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غنی جوړ کړ چې د یوه ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چې شراب درته پراتوي چې بډا شیخ لکړ شپ بیا تو بتو بدس کې غخ د بدو بدوي د ناکام چې تخ کې نوې مولا لاس د ټکړو شکورتا وایرندانو تخرب غریب سوکړي جماعت کې
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې معنی کله ډاډ او کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي د چتا ترنه سترګي غلی اوای سلام.
هغه له مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي:
الله جمیل او رب الجمال هغه په دغه لاره ورته سره رسېدی چې په عقل ته نشي رسېدی. عقل باندې نه 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 دلته یو فکر هم هغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې دیو خاص ڈیزائن کی جوڑ شیل دیو ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ہم تک کیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیلی کنشی سر تنگیوں کے خطا بندی دیکھے گی اور بتا سر انہوں نے کہا انہوں نے کہا جب کمال داری کہ تو چاہ سر انہوں نے کہا نا بتا سر خام خام انہوں نے
غنی لخپل خالق سر زانگڑی مین در لودا او د غمینه د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړی لار جوړ کړی و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړی.
خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو له ځینو شعرونو څخه داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد یا بت خانہ دا جی جانا کیوں سی گی ہم ہوا سما کا بدا جی جانا کیوں سی گی ہم ہوا سما کا بدا پدے پہدے نیم مسجد یا بت خانہ دا.
نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبر لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ ترکور ورزم د جنگ ترکور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ ترکور ورزم ورته پیغام لرمه په تور نه ورزمه ورته سلام لرمه د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریک دا زخمی گریوان می پریک دا افغانستان می پریک دا افغانستان می پریک دا.
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوندري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسوردي سا پا چکم دے دا بے جوڑ دے آزاد مستقل سن دے باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا رے گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس سر با تجبیکو او دا دغا چکم دے تیور مذکر سر نو دغا دو شکل نو لری پا هاری و راک کے دوار شکل هم کی دیشی یو شکل هم کی دیشی نو دا راک استعمالی کی بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته وای چې په کوم راک ډیر استعمالی سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالی نو بیا دی کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلې شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر سادا نیرې سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړي سارے ما بدا نیر زادا نی په ما بغا مر صدا نیر سا د کغ راګ معلومیږي. مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیر غ ر سا په دغه دومره ځای کې معلومیږي چې دا د غراګ دی نیر غ ما دا نی زا سا نی د پ ما ر ما
ಮಗ ರೇ ನಿದ ನಿರಿ ಗರಿ ನಿರೇಸಾ ನಿರಿ ಗರಿ ಸಾ ಲಿಖದಿ ದಾ ದು ಮಜೆ ಶಿಕಮ್ ದ ಆಗ ರಾಗ ಮಾಲೂಮ ದಸ್ ದ ಹರ ರಾಗ ಯೋ ಶಕಲ್ ವಿ ಹಾ ನು ಆಗ ಮಾಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕಿ ಶುರು ಸಾ ಸಾ ಗ ಸಾ ನಿ ದ ಮಾ ದ ನಿ ಸಾ ಗ ಸಾ ದ ನಿ ಸಾ ಮಾ ಗ ಮಾ ದ ಮಾ ಗ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ಮಾ ಗ ಸಾ ಗ ಮಾ ದ ನಿ ಸಾ ಗ ಮಾ ದ ನಿ ಸಾ ನಿ ದ ಸಾ ನಿ ದ ನಿ ಸಾ ಗ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ನಿ ಸಾ ಗ ಮಾ ದ ನಿ ಸಾ ನಿ ದ ಮಾ ಗ ಸಾ ನಿ ದ ಮಾ ಗ ನಿ ಗ ಸಾ ಉಸ್ ದಿಕ್ ಅಲಾಪುನಮ್ ಕಿ ಗಿದಿದ ಅಲಾಪ್ ಹೋಯಿ ಉಸ್ ಮಾ ಸರ್ಗಮ ಕೋ ಕನ ದ ಅಲಾಪ್ ಕೆ ಹುಮ್ ರಾಜಿ ಮಸಲ್ಲ ಖಬರ್ ಆ الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نہ بیا کمپوزر نہ جوړی کی طرز نہ جوړی کی چې په دغه دون الاب د کړه مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تا دبل پکار شا خپل مرام تر سیدشی کمینا وس خاک سار شا د ملنګ جان سات شیر دی اوس دا ما پیلاب کې واچو سم د سیمی اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې ورشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورتوي ځانې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مالګ ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې نات په شکل هم کې دی شي او رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګ ده تبلا او باجه چې کوم ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دلربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته لې شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شانی داغ نه کومک اخلی مخکزی نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دی
کد باجی یا د هارمونی د جوړښت تر شو د څومره بټنی چي دی په دې کې فرق څه شه دی د زینو आवाज غټ دی د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چې کړه دا غټ او مین آواز چی دا به پر راګونو کې تو پیر کې تاسو یو راک ته غټ آواز نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه خو دې ته سب تک ویلی شي دا یو سبتک دی دا دویم سبتک او دا دریم سبتک مت سبتک مندر سبتک او تھار سبتک لکه اولنی سبتک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته به وچی سا دسه غټ آواز سره سا
سا دسه غټاو سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندري پاسا نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانا دې کې आवाज نو هغه اصلي بر سر نہ ہم کار آگست ہر یو راگ چی ہر یو راگ یا پنج سروی یا شپک سروی یا و سروی نو پخوا ددری سر راگم او سلور سرمو زیات مو کم بیا استادانو پکې دا دغه وکړه چې د 500 سرونه دې کم نیوي او د 300 سرونه دې د 200 سرونه دې زیات نیوي نو د سراګونو شته چې 500 سرزي او شپږ رازي 500 زي و رازي شپږ زي 500 رازي شپږ زي و رازي د سي یو زي و رازي د سي د غمشته
او استاد ته مخ کې په د دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی او د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشکره بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه یو تدیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو هم دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خوانتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خسي خپل هغه ترتیب پکې ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نکېږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوچ لګ خواږې نور مزیت شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پختنې په توګه کې چیرته په موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او کنه وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي نو هغه ساز ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیښیږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته مونږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
بله بله
ښه نو د دې سرونه معلوم ویل ته پیلې کلی چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه ورسره سر کی د سی او سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګي په ستار دی وګي په شپې لې دی وګي په نور سازونه دی وګي نو چې وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اک په فایل کې درته وای چې وال شعر وای
شعر خو اور خدا مان یوزے کی چھ پختہ نو پر نمور تو ویلے سے انزہ کا شعر وای مت شاعر یم
اس بے پر اصلی لات بند خبر یو کہ شاعر خو یا
اصلی لت دادا چھ ہغه سچ زما پزڑ کی دی زما پ درون کی دی پادے خبر یا پادے ڈول نشم کولے بیان کم واغا تا د شعر جامع اور اغند مو شعر تر جوړو او
اقدرت وای چې تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لرئ
دا سه دقیق شمیر خو نه درته معلومه خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې به
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه
بله
یان د شعر ظاهري وجود چې کوم دا د ته باید توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه سره
شعر ولیکی اول ورته چوکاټ ټاکی چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي لدین اورست چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به داسې وانانګیری چې سړی وایي چې زه به دغه استعاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیزه صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلی سي ښه شعر ویلی سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وی یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خوشاله لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلي یا لیکل پیلي نو یو څه خامي به پکې کته چې درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځل شعر پیل کې ذات ته په دینم په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري
بس
او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور شمه ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي کې فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پوښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده کراته وایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختې لیکل کېږي زحمت پرې وستل کېږي او دا شاید د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي یو غزل درته وایم نوې مې لیکلې ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړي ایمان ثوري صاحب حسن د راوړي ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دې او یا مینه د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا می لستی د شلیدل گریوان توری لاس می مونیسا پټند ملایکه راته وای د سپیسل قران توری شعر سوی خود ژوند د انزورونو شعر سوی خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توری او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوری قربان توری قربان توری قربان توری
کوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کار کتنه هم کړې ده
زه چې کله شیر لیکم د نه مخ کې چې زه یو مسره یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کار کتنه کوم بیا چې کله غزل بش پړ کوم یا کوم شیر نظم بش پړ کوم بلاغه ورسته پیو زل دو زل دی زل خپل کار کتنه کوم د دې نه ورا خوا چې کله منګه پونتون کې وو حالت مو به بهر درلود خفاله بهر وو په غفاله غړې او مزه تقریبا سو شیرونه مې تل کار کتنه ته وړاندې کړې دي
تاسو غواړئ د خپل شیر لاره څه بیان کړئ کده سي وزیرته وایې
لیوال سه به خبره دا غوای چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سکوت سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزل استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه څه ده موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شیر ترڅنګ بیا نصرم لیکي کڅنګه
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه دی غو شیرونه غواړي او هم کله چې شیر خوښ دی پرته له اجازه هغه شیر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شیر ویلی یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه دی سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه کړې البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړې چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز یې وایي
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باچا شفیق مرید جاوید امرخیل داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي دا هغه سندرغاړی دی چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډېره مننه خیر اوسې
هیله کوم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی پانه نه نه پانه کی وګم جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال د خار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتي دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرو شور زیاتیده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د خار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په خار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د خار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ دیوي ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشوم توب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژری خپل خی لاس د خپل ماشوم په سر کې خو څو ځله یې خوله وازی وکړه پاسي اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یو خاشې به وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لپسې کلمې راووته اوس نو په خار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي لراجګي دو سره سمې لخلی د مور کلمې راووته خځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ ده غسترګي خپل کړی ده غ ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ را تک هم یو څه زیات شوه د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنی پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چی شنې جامې پتن دي سر یې د شرشمو په تیلو غړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپل پخو د مکتب په طرف روان دي هغه بلا د خیال په لال هاند موجونو کې غرق وچی د موټر د بریک بیرونکې आवाज یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غږ کې اثر تا وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاص کړی خو چې د هغه پخو ته یې پام شو لسترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لار خپل کړه لزایا پورته شوه یا سر یې په غیږ کې ونیو او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار په خوانی مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امید قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه وریدل د ورځې نه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هیڅ کوم نه ترسه زړه پی تاسو نه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د ورستي دوکان مخې ته ودرېده په ژړغونی غږ کې وویل ماما د خدای په نامه یو څراغ دکاندار خپل سر ټیټ کړو لکه چې هغه کوم خبره نوي اوریدلې
مینی بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننووت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، کرے پکی گلون حسن ساز غوندیے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بې نیازه غوندیې. که رنګ وی که تراش وی که چارمیتک بدله، په خپله لار روان یې بې استازه غوندیې. مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبې تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی،
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی، دے درج کم زبان درازا ہندیے، ادب دے درج کم زبان درازا ہندیے، شی
گزار دی رسال کی تیر اندازہ خون دیے گزار دی رسال کی تیر اندازہ خون دیے ادب دے در کی کم زبان درازہ خون دیے ادب دے در کی کم زبان درازہ خون دیے
ټولنیز شبکه انټرنیټ ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکی ټینګ کړئ.